شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې نن حمله وکړه. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د کورنیو چارو نوی وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پایل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په ډله ییز برید کې 15 تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د سالنګونو لویه لاره نن د ترافیک پر مخ پرانستل شوه او د جرمني د هوایي چلن فدرال اداره وایي په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایي شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. خبرونه تفصیل د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په ډله ییز برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د میدان وردګ د والي د مطبوعاتي دفتر مسؤول محب الله شریفزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په نننۍ پیښه کې 12 کسان ټپیان شوي دي چې ټپیان د ولایت مرکزي روغتون ته لیږدول شوي او د دې روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی او په ګهم 15 کسان شهیدان شوي دي چې د روسیا او د موږ د سیمه معلومات ده.
د میدان وردک امنی قمندان وای سمیمی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په نننۍ برید کې دوهم موټر بم د امنیتي ځواکونو لخوا خونسا سوی دی. د میدان وردک د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې په نننۍ برید کې شاوخوا 10 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دغه ولایت چارواکي وایي چې درې تنه برید کوونکي د په دې پیښه کې وژل شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو مخالفینو اړوند درې شبکې چې 13 تنه پکې شامل دي ونیول. د کندهار د والي له دفتر څخه په ویلامې کې راغلي دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې شکیل دي د تیر یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. اعلامې زیاتوي دغو کسانو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاو امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه کړي او همې په بیلابیلو سیمو کې د سړک غاړې ته ماینونه شخ کړي وو چې ډېری ملکي وګړو ته پکې زیان رسېدلی وو. د اعلامې له مخې یادو وسلوالو په دې وروستیو کې پلان درلود چې په کندهار ولایت کې دولتي مامورین دینی عالمان او قومي مشران په نښه کړي. د کندهار د والي دفتر څخه دا بیان زیاتوي چې دغه ډلې د کندهار په مختلفو سیمو کې د خلکو په همکاري او د ځانګړو قطعاتو د عملیات په نتیجه کې ونیول شوې. د سالنګ لوی لاره نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې موټرو له دواړو خواو تګ راتګ پیل کړی دی. نوموړی ویل چې دا لاره د ماپښین پر 1 بجې پرانستل شوه. ښاغلی حبیبي زیاتوي لا هم د دې لوی لارې څخه د واورې د لرې کولو هڅې دوام لري او تر اوسه د خبره چاته مالی یا ځاني زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د جمهور ریاست د چارو ادارې د څارنې او ارزیابۍ د ادارې مخکینی او مرستیال په 2 کاله تعلیقي حبس محکوم سو. د افغانستان لوی څارنوالي 1 کال وړاندې داسې مهال چې د ثواب الدین مخکش په تلګرام پاڼه کې یې تبعیضي مطالب ترلاسه کړل د دې قضیې د ارزونې حکم ورکړ. د افغانستان د قانون له مخې د دې ډول مطالبو خپرول جرم ګڼل کیږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا چندین ماه قبل از جانب محکمه روی قضیه فیصله صورت گرفت و آقای مخکش به مدت 2 سال ها به گونه تعلیقی محکوم به مجازات شدند.
تعلیقی حبس سمدستی در اجرا ور ندهی. زموږ غلاس ازادي راډیو ری د جرمني د هوایي چلن فدرال اداره وی په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایي شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمني سیمه ییز رسنیو نن راپورونه ورکړل چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو دا اقدام شوی دی. جرمني رسنیو ویلي چې دا اقدام د هغو وژنو سره تړاو لري چې ادعا کوي د ایران استخباراتي اداره په اروپا کې ترسره کوي او په وینا یې ایران پلان لري چې داسې نور بریدونه هم وکړي. ماهان هوایي شرکت په ونی کې څلور الوتنې جرمني ته لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه ویلو ډاډه کړې ده. د راپورونو له مخې ماهان یو له هغو هوایي شرکتونو و چې له 2011 کال راهیسې د امریکا د بندیزونو په لیست کې وو او واشنگټن له کلونو راهیسې پر خپل متحدینو هڅې کولې چې د دغه ایرلاین جواز لغوه کړي. د روسیه پوزوی د سوریه دفه حواز وکونو نن سهار د اسرایل د هوای بریدون پترس کې څباندی دیش کروز او اداره سوی بمونه د فکړی دی. د روسیه دولتي خبری آژانس آر آی ای نوېستي د روسیه د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړی چې په دې پیښه کې د سوریه څلور سرتیر وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي. راپور نوای د سوریه د پلازمینې جنوب ختیځ کې د نړیوال هوای ډګر ځینې برخې ویجاړې سوی دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسی سرتیری نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل سول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولویده. د پوځ د رسنیو دفتر ویلي په دې پیښه کې دوه نور سرتیری ټپیان دي او په هلیکوپټرو کې یو پوځي روغتون ته انتقال سوی دي. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې په اړه پلټنې کړي پیل کړي دي. دا پیښه داسې مهال سوي چې د روسیې پوځي کاروان غوښتل په سیمه کې خپلې دایمي اډې ته ولاړ سي. د خبرونو پای
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوری د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولس مشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. په پکتیا کې یو شمیر معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړی او چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي.
تر هغه وخته پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نه وي شوې، د قوانینو او طرزالعمل مطابق موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د کورنیو چارو نوی وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د کندهار د ملي امنیت چارواکي وایي د دریو تروریستي شبکو لسګونه وسلوالې د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي.
د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دېشتنه وسلوال مخالفین پکې شامل و او تروریستي انتحاري او وسلوالې حملې کولې په بیلابیلو عملیاتو کې ونیول.
یو بل راپور هم لرو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کاري فرصتونو د برابرولو په مقصد پروګرامونه یې د عملي کېدو په حال کې دي. له ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څیړنې بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د نوماندانو په اړه به د انتخاباتو او اساسي قانون په رڼا کې پریکړه وشي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو د اسنادو د څیړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستي لیست کې د نوماندانو د شاملولو لپاره دوی باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له فلټر تیر شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد شمه فزیکي نافذه قوانینو ترجمان دی او هغه چې قوانین ترې هغه لپاره کېږي نو تاسو ته هغه شرایط قانون وضع کړي دي هغه ټول شرایط به د دوی باندې پلي کېږي.
د قانون په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وخت لري سو د دغه نوماندانو اسناد وسیړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د سلفیخ کلنۍ عمر او د یو لک رای ورکونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو د نوملیکنې بهیر ته چې لس ورځې وخت ټاکل شوی و تېره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا دوه نوماندانو د قانونی عمر د نه پوره کولو او یو شمیر نورو شرایطو له امله ونتوانېدل چې ځانونه کاندید کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دغه انتخاباتو ته اتلس کسانو رسمي نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې تیرو تېروتنو ته په پام باید روانه پروسه ښه مدیریت کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده وویل
کوم کسانو چې نوم لیکنه کړی د اسناد باید په خطو غوڅیلل شي همدارنګه کوم کسان چې جرمی سابقه لري او په کوم جرم محکوم شوی او انتخاباتي معیارونو سره سره برابر ندی باید ډیر ژر عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شي موږ واقعا له دې وضعیت نه اندیښمن یو یو اندیښنه مو له کمیسون څخه بل اندیښنه د انتخاباتي ټیکټونو څخه کوم چیرې زموږ دغه اندیښنه په پام کې ونیول شي افغانستان به له کړکیچن وضعیت سره مخ شي
خغلی ایوب زاده وای په دغه نمندانو کې داسې کسان هم شته چې شتونی د اندیښنی ور دی نو وړي ول د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې ترڅنګ چې د داسې کسانو نمونه په لیست کې شامل نکړي باید یاد کسان د بشري حقوقو د سرغړونې او فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني
لکابل پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د جمهور ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څېړنې بهیر یې پیل کړی دی په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورځې کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دې کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه درولې ده او د دوی کارونه یې ځنډولي دي دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د دې او نورو ولایتونو په کچه تدابیري چارې روانې دي اصیل ځاځی له پکتیا څخه په دې اړه نور تفصیل اوروي
پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې درې ورځې کېږي چې معترضو نوماندانو دوی ته د کوم رسمي غوښتنلیک د سپارلو پرته د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه یې په دې اساس وخت کې چې د ریاست جمهوري د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي لا ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس ښاغلی امین الله فضلی ازادي راډیو ته وویل معترض نوماندان وایي چې د دوی شکایتونه په دقیق ډول نه دي څېړل شوي او د ټاکنو د پایلو په اعلان شوي لومړي نوملړ کې شامل کسان د بډو په ورکولو په لست کې شامل شوي دي سید جمال الدین آصف خیل او انجینر تاج محمد د معترضو نوماندانو له ډلې دي دوی د خپل اعتراض په اړوند ازادي راډیو ته وویل
نو تر هغه وخته پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نه وي شوي د قوانینو او طرزالعمل مطابق د شکایتو چړنه نیوي شوی حق حقدار ته نیوي سپارل شوی موږ بخپل اعتراضونو ته دوام ورکړو
معترض نوماندان وړاندې زیاته ویوي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته سپارل شوی شکایتونه دي لا سره تفتیش شي او یا خو دې پکتیا کې د ترسره شوی ټولې ټاکنې ملغه او د راتلونکو ریاست جمهوریت ټاکنو سره د یو ځای لا سره ټاکنې وشي پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر مشر خغلی هدایت الله اسمتی ازادي رادیو ته ویل چې پکتیا کې د ټولو کارول شویو رايو او شکایتونو بیا تفتیش قانوني توجیه نه لري او نه هم په دومره لوړه کچه درغلي شوی چې پر بنسټي ټاکنې ملغه اعلان شي
ځنی مرزایو کې چې هغه په زورواکي په اساس باندې صندوقونه ډک شي یا د شپې لخوا ډک شي یا مثلا دلې د باندې ډک شي هغه موارد کې څنګه عکس العمل معلوم شو هغه باطل اعلان شي یو داسې څه نشته دی نه موږ سره اسنه چې موږ پر ټول د پکتیا ټاکنې پر باطل کو
اسمتي وړاندې زیاته کړه وای ویل چې د ترسره شویو ټاکنو د اعلان شویو لمړی او پایلو په تړاو دوی ته ګڼ شکایتونه او شواهد سپارل شوی دي چې تر اتیاس لنې بررسی شوی هم دي او کوم معترض نوماندانې د کمیسیون دروازې پرانیزي پاتې شکایتونه به هم وڅېړل شي او پایلې به له هیوادوالو سره شریک شي د پکتیا ولایت مقام چې د معترضینو او دواړو کمیسیونو ترمنځ د منځګړي رول په لوبولو سره معترض نوماندان د تیرې اشن به پورز د مرغومی په نهويشتمه د کابل ګردیز د لوی لارې له بندول منصرف کړل وای چې د معترض نوماندانو غوښتنې تر لوړ مقامات رسولي او هیله کیږي چې ستونزې ته به قانوني او منطقي حل لار پیدا شي اصیل زازی ازادي رادیو پکتیا
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د کورنیو چارو نوی وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د جرګې مرستیال منشي نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي چارو اهمیت ته په پام سره د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نشي کولای په یو وخت کې دوه دندې ترسره کړي. له بلې خوا یوه باوري سرچینه وایي د وسلوالو ځواکونو په چارو کې د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد یاسین زیا د کورنیو چارو وزارت لپاره یو انتخاب دی چې ښایي د بس ته معرفي شي. یوسف خان ځدران او په دې اړه تفصیل.
د کورونا چار لو وزارت څخه د امر الله صالح لتګ اورستا د ولسی جرګې نغړی وای د لپاره چې د انتخاباتو لپاره ښه امنیتی پلان جوړ شوی وي، باید د وزارت نوې وزیر ژر په کار پیل وکړي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه ورځ ازادي راډیو ته ویل د کار تراکم او اوسنی وضعیت په کتو د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ته به سخت وي چې د کورونا چار وزارت چارې هم سنبال کړي.
فکر میکنم در این شرایط دشوار کنونی که وضعیت امنیت در افغانستان زیاد خوب نیست،
دی وی په دغه سخت شرایطو کې به مناسبه دا وی چې ځانګړی یو کس د کورونا چار وزیر په توګه وټاکل شي. ډاکټر صاحب محب خپل وړ شخص دی، خو د کار ډیروالی او سنی وضعیت په کتو دا به سخت وی چې دواړه ادارې مدیریت کړي. په همدې حال کې وی باوري سرچینې چې نه غوښتل پر راپور کې نوم راشي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د کورونا چار وزارت ته د محمد یاسین ضیا ټاکنه د حکومت یو انتخاب دی. دا سرچینې وایي یاسین ضیا یو انتخاب وو او لا هم دی، خو دا چې نور انتخابونه هم رامخې ته کیږي کنه تر اوسه معلومه نه ده. تر اوسه جمهوری ریاست خپل ښاغلی ضیا په دې اړه څه نه دی ویلي. جنرال محمد ضیا دا مهال د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په برخه کې د ملي امنیت د سلاکار مشاور دی. د لدې وړاندې د تخار د والي او د ملي امنیت د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د شنبې په ورځ له دې عمله استعفا وکړه چې د ولسمشر غني د لومړي مرستیال په توګه د هغه له ټیم سره یو ځای شو. ولسمشر غني تېره شپه د کورونا چارو وزارت څخه لیدنه وکړه او د وزارت له منصبینو څخه لیدو وروسته د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ته دنده وسپارله چې د نوي وزیر تر معرفي پورې د دغه وزارت چارې هم مخته یوسي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان طارق اریان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال ښاغلی محب د کورونا چار وزارت د کارونو مدیریت او څار کوي.
وزارت
مور داخله میفهمیم که سیستم و مور کارش دی وی د کورونا چار وزارت خپل سیستم لري او کارونه په نورمال شکل مخته روان دي. د وزارت مرستيالان هم په خپل ځای دي، خو د ملي امنیت شورا سلاکار د حکومت د رهبری د حکم لمخې د وزارت ته د نوي وزیر تر معرفي د کورونا چار وزارت له کارونو څارنه مدیریت او ورته رسیده کوي. له دې سره د کورونا چار بخواني وزیر ویس برمک ازادي راډیو ته ویل هغه سیستم ته په کتو چې د کورونا چار وزارت لري د دغه وزارت چارې له ستونزو سره نه مخ کیږي، خو هغه وویل د دې لپاره چې د کورونا چارو وزارت تر اوږدې مودې د حاضرې رهبرۍ له نشتوالي سره مخ نشي، ښه دا ده چې نوي وزیر ته د چارو مسؤلیت ور وسپارل شي.
و موریدل چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي له افغان حکومت نه غواړي چې د کورونا چارو وزارت لپاره نوی وزیر ډیر ژر معرفي کړي، ځکه د دوی په وینا د ملي امنیت سلاکار نشي کولای چې په یو وخت کې دواړه دندې، هم د ملي امنیت د سلاکار دندې او هم د کورونا چارو د سرپرست وزیر دندې ترسره کړي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په دې ولایت کې د وسلوالو د دریو شبکو د ډیر شغړو د نیولو خبر ورکوي. چارواکي وایي دغه وسلوال د تیرې اونۍ په اوږدو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې نیول شوي دي. د چارواکو په وینا نیول شویو کسانو پر دولتي مامورینو د حملو پلان درلود.
د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د ملي امنیت ادارې په تیرې یوه اونۍ کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد په ترسره کړو عملیاتو کې دیش تنه وسلوال نیولې دي. د عزیزي په وینا نیول شوي وسلوال چې د درو بیلابیلو شبکو غړي دي، په کندهار ښار او ولسوالیو کې وسلوالې حملې او بمې چاودنې کولې.
د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیش تنه وسلوال مخالفین پکې شامل و او تروریستي انتحاري او وسلوالې حملې کولې په بیلابیلو عملیاتو کې ونیول. یاد وسلوالو په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاه، امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو باندې وسلوال بریدونه ترسره کول. همدارنګه په لویو لارو کې ماینونه او چاودونکي توکي هم ځای پر ځای کول، چې زیات وختونه به دغه شخصي ماینونه او چاودونکي توکي پر عام ولس باندې انفجارېدل او له امله به زیات شمېر بې ګناه کسان په شهادت رسېدل. همدارنګه دغه ډلو پلان درلود چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې دولتي مامورین، دینی علما او قومي مشران هم ترور او په شهادت ورسوي، چې ورسته د ملي امنیت د منصبینو لخوا ونیول شول.
د کندهار چارواکي په داسې حال کې د دیشو وسلوالو د نیول کېدو خبرې کوي چې تیر شپه وسلوالو په یو غلچکي برید کې د کندهار په پنځم امنیتي افزه کې د پولیسو یو پخوانی افسر وواژه. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د چارواکو تازه ادعا او خبرګون نه دي ښودلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار د ملي امنیت د ریاست چارواکو په کندهار ښار او د دې ولایت په ولسوالیو کې د دریو تروریستي شبکو ډیر شغړی نیولې دي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله سکل د وزګارتیا کچه راټیټه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی نن د 1409 مالی کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال وویل چې د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ د کاري زمینو د برابرولو لپاره ډیر کار شوی او دا پروګرامونه د عملي کېدو په حال کې دي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپی اوروي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي متحده عربی اماراتو ته په قانوني ډول د افغان کارګرو لیږل د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د کاري زمینی برابرول، حرفوي او فني زده کړې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د دغه وزارت له مهمو اقداماتو څخه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ د 1409 مالی کال د لاسته راوړنو د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ توانیدل چې په روان کال کې کاری فرصتونه زیات کړي.
اشتغال محور سازی بودجه به نحو بسیار خوب صورت گرفت.
د کاری زمینو د برابرولو لپاره بودجه په خطو غ ترتیب شوی، یعنی هر هغه پروژه چې بودجه نشي لګولې نورو پروژو ته ورکول کیږي. په همدې اساس سکل د کار موندنی فرصتونه ډیر شوی او د کار ملي پالیسی او د کارګرانو د لګولو ملي ستراتیژي جوړی شوی او په ماشومانو د کار د من ستراتیژي هم ورسته شوی ده، یعنی د کارګرانو د حقوقي شرایطو د خوالي لپاره مهم کارونه تر سره شوی دي.
مهم برداشته شد.
خغلی زکی ویل پروان کال کې د فنی او حرفوي زده کړو د ملي ادارې په جوړولو سره په سلور د شولایتونو کې له 15000 څخه زیات کسان د حرفو د زده کړې په برخه کې روزل شوي دي. په دغه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې په 1409 مالی کال کې د 90% عادي بودیجې او 19.15% پرمختیایي بودیجې لګول خېچ د کار موندنې په برخه کې اقدامات زیات شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي چې اوس مهال د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان له بیکاری زوریږي. له دې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې نږدې 1 میلیونه لوستي ځوانان بیکاره دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری کسه هم د دغه وزارت له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي د بیکاری کچې د راټیټولو لپاره باید لا نور اقدامات وشي.
شما میدانین که ما از سالهای دور بیکارا را داریم.
تاسو په دې بوهیږئ چې د وزګارو کسانو شمیره زیاته ده او په دې کې لوستي ځوانان هم ډیر دي، خو هغه څه چې موږ هیله لرو تر اوسه پورې تر سره شوی نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې په کلنی ډول تر 1.5 میلیون پورې کاري فرصتونه برابر شي، څو په راتلونکو کلونو کې د کم وزګارو کسانو شاهدان اوسو.
ښاغلی قادری ویل په کلنی ډول د کار په شرایطو برابر 400,000 ځوانان د وزګارو کسانو په ډله کې شاملېږي، چې د دې عمله ډېری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اوبو او برېښنا وزارت وایي د افغانستان د اوبو څه باندې 10 بندونه او تاسیسات زړه شوي او تخنیکي بیا رغونې ته اړتیا لري. د وزارت د هیواد د اوبو د بندونو او تاسیساتو د ارزونې لپاره د خپل لارښود جزئیات نن په کابل کې په یوه غونډه کې له خبریالانو سره شریک کړل. چارواکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان د پرله پسې وچکالیو له ګواښ سره مخامخ دی، په دې لارښود کې د پخوانیو بندونو ساختماني ځانګړتیاوې او د نویو بندونو د جوړولو معیاري طرحې په پام کې نیول شوي دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي د اوبو عمده بندونه او تاسیسات چې 56 کاله مخکې د وخت د تخنیکي معیارونو پر بنسټ جوړ شوي، وخت پرې اوښتی او اوس تخنیکي سروې او بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. دغه وزارت د نړیوال بانک په مرسته د هیواد د اوبو د بندونو او تاسیساتو د تخنیکي ارزونې لپاره د بندونو د مسؤلیت په نامه یو لارښود جوړ کړی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اوبو د بندونو او تاسیساتو کورنیو او بهرنیو کارکوونکو ته معرفي کړ. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس فرهاد نورزی وویل
لاند دودن شل بندونه واړه او غټ لرو چې په خوا جوړ شوی دی او فعلاً اکثرا چې یو څه تخریب شوی دی او مشکلات هم لري تخنیکی، او دغه مسؤلیت بندو راهنمود سره مونږ کولای شو چې د دې ترمیمات او بازسازی هغه وکړو.
دوبویل درونتا دوهم سروبه قرغه ماهیپر نغلو سرهاوز فاریاب سلطان دهله کجکی او داس نور هاغه د اوبو بندونه دی شه یوش میر افغان او بهرنۍ متخصصینو پورسته دوو کلونو کی ارزولی زیانمن برخی په ګوته کړیو د جوړ شوی لار خود لمخ به ورغول شي د اوبو برخنا وزارت د معلوماتو لمخ دم ګړی د درونتې او قرغې د اوبو د بندونو د ترمیمولو چار روان دی دا په داسې حال کې د چسو کال مخکې د غزنی ولایت د سلطان بند چې په پخوانی معیار جوړ شوی و اوبو ونړاوه د اوبو د پخوانیو بندونو د ترمیمولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اوبو او برېښنا وزارت وایي په ځینو ولایتونو کې د اوبو د بندونو د نشتون له امله د هیواد د یو شمېر عمده سیندونو اوبه ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي د چارو پوهان د دغو بندونو بیا رغول ضروری ګڼي او وایي چې په هیواد کې به د وچکالۍ له امله د اوبو د کمښت ستونزه کمه کړي د دغو کارپوهانو له ډلې غلام رسول سمدی ازادي راډیو ته وویل
که دا زاړه بندونه که کوم ځای خراب شوي وي یا څه ستونزې ولري د هغو تړل ډېر مهم کار دی ځکه د یوه خوا د دې بندونو بېرته ترمیمول اوبه د کرنې او زراعت لپاره آماده کېږي او هم دارنګه د دغه بندو په واسطه باندې د مځکې لاندې اوبه چې هغه هم په خپله بېرته تغذیه کېږي د مځکې لاندې اوبو سطح هم لوړېږي
دا په داسې حال کې ده چې طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آغا فهیم زادی رادیو ته ویلی چې که څه هم افغانستان د کرنې او څښاک لپاره کافی اوبه لري خو د اوبو د سیستمونو د نشتون له امله اکثره دغه اوبه ضایع کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې ویلي چې په هیواد کې به د اوبو شپږیش عمده بندونه جوړ کړي چې هم به د اوبو د کمښت ستونزه کمه او هم به کافي اندازه برېښنا تولید کړي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
او دا هم د دې مخمنۍ خبری مجلې ورستی راپور په داسې حال کې چې د افغانستان سولې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اوس ویلي چې د سولې په باب خبرې پر سم لوري روانې دي په مزار شریف کې یو شمیر ځوانانو نن په یوه اعتراضیه غونډه کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي اعتراض کوونکو پر ځینو ګاونډیو هیوادونو هم تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیب زای د دې راپور د برابرولو لپاره د غونډې ته ورغلی و
لسکونه ځوانانو مزار شریف کې د یو اعتراضي لاریون په ترسره کولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي اعتراض کوونکي غواړي چې په هیواد کې د سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت رامنځته شي د ځوانانو چې د موږ سوله غواړو شهرونه له ځان سره لیږدول له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو د خپل هیواد د ودې پرمختیا په بهیر کې سهم شي
مذاکره مفاهمه و مصالحه منطق مدنیت است
هغوی د مصالحه مفاهمه او مذاکره د مدنیت منطق دی په شعارونو ویلو سره وغوښتل چې د طالبانو ترهګرې ډلې ته دا پیام ورسوي چې هغوی د انتحاري حملو د ترسره کولو او د بلواګرۍ د ودې څخه لاس واخلي او د مصالحې او مذاکرې له لارې خپلې مشروع غوښتنې مطرح کړي په بلخ کې اعتراض کوونکو وویل چې طالب وسلوال دی باید د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې له افغان حکومت سره له هر ډول مخ شرطونو پرته د سولې خبرې پیل کړي دوی په دې تړاو یو پریکړه لیک هم صادر کړ د دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلی
از آنانی که در مقابل نظام موجود جنگ افزار برداشت
له هغو چې د موجوده نظام په وړاندې وسله اخیستې غواړو چې له هر ډول مخ شرطونو پرته د افغان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي او دا خبرې اترې دي د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې ترسره شي دا احتجاج کوونکي د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي منفعتونو د تامینولو په خاطر د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي او وایي چې دا هیوادونه په افغانستان کې د ناامني او جګړې د زیاتېدو په هڅه کې دي معترضانو د خپل پریکړه لیک په یوه بله برخه کې داسې وویل
ما به حکومت ملي و تمامیت ارضی دول همسایه احترام داشته و
موږ د ګاونډي هیوادونو ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته احترام لرو. له دوی غواړو چې د ډیپلوماتیکو اصولو پر رعایت کولو سره زموږ په جغرافیا کې د جګړې له زیاتولو څخه مخنیوی وکړي او زموږ مخالفینو ته پټنځایونه، اډې او روزنیز مرکزونه برابر نه کړي. په بلخ کې لاریون کوونکو وسلوال طالبان په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د بشر ضد اعمالو په ترسره کولو تورن کړل او ویل چې دا تروریستي ډله باید د مذهبي او دینی اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو سره له انسان وژلو او بلواګرۍ لاس واخلي. مجیب حبیب زید، ازادي رادیو، مزار شریف.
د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو.